السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زمليها میرزاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسور اجمل خان د خوشي کېدلو د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د مشرانو د پوز له مشر سره د ملاقات، په کوټه کې د خبريالانو د وژنې په خبرګون کې د خبريالانو د ویر او احتجاج، د سیاسي انتشار په حالاتو کې د عدلي د کردار د وسلواله ډلې جماعت احرار تر څنګ به نور رپورټونه واوري. خو اول خبرونه لا پامیر ساحل نورو.
له پاکستان پوځ وای د اسلامي کالج پونتون مشر اجمل خان یې له وسلوالو خلاص کړی دی. په کوټه کې د خبريالانو تر وژنې وروسته لس ورځنی ویر او احتجاج اعلان شوی دی او نن ناټو د اوکراین وضعیت په اړه غونډه کوي. بشپړ خبرونه د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر وایي د اسلامي کالج پونتون تختول شوی مشر پروفیسر اجمل خان یې له وسلوالو خلاص کړی دی. بیګا د ایس پی آر یو چارواکي مشال راډیو ته ویل امنیتي سرتیرو د کارروایي پر مهال اجمل خان را خلاص کړ. دې چارواکي البته دا روښانه نه کړه چې پروفیسر اجمل خان یې کله او له کوم ځایه را خوشي کړ. پوهان د اجمل خان نن له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت خوشي کېدو عمل په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. اجمل خان په 2010 زیږیز کال کې وسلوالو په پېښور کې له پروفیسر کالونی تختولی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر قادری بیگا د پوز لمشر جنرال راحیل شریف سره لیدل دي. د مشال رادیو خبريال وای په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې مشرانو له جنرال شریف سره اوګده ملاقاتونه وکړل. عمران خان او قادری د پوز مشر ته ویل دي چې د تیر کال په انتخاباتو کې باید د درغلې پلټنې وشي او وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکړي. عمران خان او قادری دا هم ویل دي چې که وزیر اعظم استعفا ورنکړه نو نن به خپل نوې کړنلار اعلانوي. په کوټه کې خبريالانو د خپلو ملګرو د وژنو په خبرګون د ویر او احتجاج اعلان کړی دی. د کوټه پولیس وایي وسلوال بیګا د آنلاین خبری اژانس دفتر ته ورننوتل او هلته یې د بیورو مشر ارشاد مستوی، بل خبريال عبدالرسول کوکی او د ادارې محاسب محمد یونس ووژل. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټر اکبر دورانی تر پیښې وروسته خبريالانو ته ویل چې که ګواښ ورته کیږي نو دوی د چارواکو ته معلومات ورکړي.
پہلی بات یہ کہ واقعہ ہوا ہے
لمړی خبر دادا چې دوا کسان راغلی په جنو ورختلې داز یې کړی او تللې دي. خدا کسان خلکو لیدلې هم دي. دوم که پتا سو کې کوم چاته ورته خطر وي یا اختار ورکل سوی وي یا درکل کیږي نو تاسو یې له موږ سره شریکوي او موږ له تاسو سره یو.
د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه د خپل ملګرو پر وژنه په ټول پاکستان کې لس ورځنی ویر او احتجاج پیل کړی دی. د برید پړه چانه د منلې وسلوالو په بلوچستان کې شپږ ذکریان وژلې دي. امنیتي چارواکي وایي پیښه بیګا د اواران په زیارت ډن سیمه کې شوې ده. د وسلوالو په برید کې و ذکریان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي پر ذکریانو هغه مهال برید وشو چې دوی یو مزار ته د دعا لپاره ورغلي ول. د پیښې پړه چانه د منلې خو یو موده مخکې په اواران کې د لشکر خراسان په نوم یوې وسلوالې ډلې ذکري او هندو لګه کیو دواړو ته ګواښ کړو چې یادې مسلمانان شي او یادې مرګ ته غاړه کیږدي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه نوماندان د ملي یووالي پر حکومت سره خبرې وکړي. د اشرف غنی، احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ 13 ورځ هم خبرې وشوې خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړیو غربي خبري اژانسونو ته وویل دا خبرې بې له موافقې پای ته ورسېدي. د اصلاحاتو او همپالنې او د بدلون او دوام انتخاباتي ټیمونه وایي د ملي یووالي د حکومت په اړه به لا هم خبرو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د 3000 صندوقونو د باطلېدو یا نه باطلېدو په اړه پریکړه وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایاند نور محمد نور 13 ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل د دې رایو په اړه به د ملي او نړیوالو څارونکو مخې ته پریکړه کوي. په هند کې افغان سفیر وایي په څو کلونو کې له هغه هیواد سره د افغانستان را سوداګری تر 3 ارب ډالرو پورې رسیدای شي. میګا هندي او رسنیو د شهدا محمد عبدالی لخلی خبر ورکړ چې کده کابل او نوی ډیلی ترمنځ شوی تړونونه عملی شي نو دواړخیزه سوداګری او تجارت به ډیر پراخ شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو با تجربه کار ډیپلوماټ چې په کابل کې هم کار کړی دی په افغانستان کې خپل نوی سفیر ټاکلی دی. سپینه ماڼۍ وایي مایکل مکینلی د باد جیمز کنینګم پر ځای په کابل کې نوی سفیر وي. کنینګم له 2012 زیږیز کال راهیسې هلته د امریکا سفیر دی. مکینلی دا مهال په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کنینګم مرستیال دی. نوموړی تیر کال کابل ته ورغی. تر دې مخکې مکینلی په کولمبیا او پیرو کې د امریکا سفیر و. رپورټونه وایي د اسلامي دولت وسلوالو د شامي حکومتي ځواکونو لږ تر لږه 160 سرتیري وژلي دي. دا سرتیري د طبقه هوایی اډې د نیولو لپاره د جګړې پر مهال نیول شوي ول. د شام بشري حقونو څار ډلې تیره ورځ په یو بیان کې وویل دا وژنې د شام په شمالي ولایت رقه کې شوي دي چې پکې هوایی اډه پرته ده. دا برتانیا میشته ډله وایي وژل شوي سرتیري هغه وخت نیول شوي ول چې دوی تر 15 ورځنۍ سختې جګړې وروسته وتښتیدل. اسلامي دولت پر ټویټر دعوه کړې ده چې 200 شامي سرتیري یې وژلي دي. د ناټو چارواکي نن په برسلز کې په غونډه کې د ختیځ اوکراین پر بحران خبرې کوي. تیره ورځ ناټو وویل دا مهال لږ تر لږه 1000 روسي پوځیان په اوکراین کې فعالیت کوي. تیره اونۍ ناټو ځینې انځورونه خپاره کړل او ویل چې دا تصویرونه په اوکراین کې د روسیې خودکاره توپونو حرکت ښیي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي روسیه په اوکراین کې روسي پلوه بلتون پالي روزي او هغوی ته وسلې او پیسې ورکوي. اوباما وویل په اوکراین کې د روسي ځواکونو نوي انځورونه دا خبره ثبتوي خو د هلته د پوځي کاروایي امکان رد کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې غربي هیوادونو پر دې وضعیت غوسه او خفګان وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن مسکو ته ځي چې هلته له لوړپوړو روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د ده تر سفر مخکې روسیې وویل داسې چانس شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې به ملګري ملتونه پر تهران بندیزونه ختم کړي. ایران او د روسیې په ګډون د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه غواړي له تهران سره داسې تړون ته ورسیږي چې د بندیزونو ختمولو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. روسیا او ایران د عربونو ډالرو پر یو سوداګریز تړون هم خبرې کوي چې تر مخه به یې مسکو تهران ته د تیلو په بدل کې ټیکنالوژي او سامانونه ورکوي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په خبرونه کې به اورئ دا پاکستان پوز وای پروفیسر اجمل خان یې خوشی کړی دی. معلومات په واره ملخوا عمران خان او طاهر القادری د پوز لمشه جنرال راحیل شریف سره لیدل دي. په کوټه کې د خبريالانو د وژنې په خبرګون کې د دوی ملګرو خبريالانو ویر او احتجاج کړي. د پیښې په اړه د صوبې د کورنو چارو سیکرټري وای
لوګ آئے ہیں سیڑھیوں پہ چڑھے فائر کر کے گئے ہیں ان کو لوگوں نے دیکھا بھی.
په خبرونه کې به د وسلواله ډلې جماعت احرار په اړه معلومات واوري چې ځان نوې طریقې طالبان پاکستان بولي. یو کارپوه وایي چې پر قیادت یې په ډله کې دننه اختلافات وو.
ان کے اختلافات ایک تو قیادت کے اوپر تھے. نشانیہ انہوں نے فضل اللہ کو کبھی اپنا لیڈر مانا ہی نہیں.
په مومندو کې خلکو له حکومت د مستندو ډاکټرانو پر ضد د ګامونو غوښتنه کړې ده. مشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورېدل بیګا د شپې د اسلامیه کالج پوهنتون تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان خپل کور ته رسیدلی دی او د تحریک طالبان پاکستان د بند نه آزاد کړل شوی دی. نوموړي په کال 2010 کې تختول شوی. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر د بیان تر مخه پروفیسر اجمل خان د پوز استخباراتي ادارې په مټ راخوشي کړل شوی دی. خو د تحریک طالبان پاکستان د مسعود ډلې ویان اعظم طارق ریډیو ته ویلي چې پروفیسر اجمل خان د قیدیانو په بدل کې دوی خوشی کړی دي. د نوموړي سره زموږ خبریال غلام غوث خبرې کړې دي چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه دی. غلام غوث ستړي مشي. غلام غوث کو معلومات را ترا کړی تاسو د پروفیسر اجمل خان سره خبرې کړې دي. هغه په خبرو کې تاسو ته سوال.
جی بالکل. پروفیسر اجمل خان صاحب چې کوم دین او د مشال ریډیو سلام ځانګړي خبري اترې کړې دي. دا هغه وروسته بیا د نورو مطبوعاتو سره هم هغه خبرې اترې دغه چې د وړاندې وکړې خبري کانفرنس وکړو او هغه د خبریالانو سره په خبرو اترې کې دغه چې هغه د تختولو کومه کیسه وه هغه لنډ معلومات دغه سره شریک کړه. هغه دا وویل چې اول د کله وتښتولی شو د خپل کور د خوانو چې کوم کسان وو هغوی لارې ودروو او بیا په ډګر باندې په زور باندې هغوی ته بیا د انجکشن او د نشې ولوسی شوهلته چې قبایلي سیمې ته یوړی شو. هلته چې اول چې کوم دغه د طالبانو مدیر و د پخواني حکیمالله مرشید هغه ته دغه شو او هله کړی شو. او بیا اجمل خان صاحب دغه خبره چې کوم دنو دا هم وکړه چې کافر چې کله د طالبانو خپل منځ کې دغه وشو اختلافات راله نښتې وشوې. نو بیا چې د مرشد طالبانو کوم ګروپ دی نو هغوی ته چې کوم دنو دغه شو د هغوی په دغه چې قید چې راغی او داغي سره و بیا انداوت چې څنګه نو انداغي ده بن چې څنګه نو تاسو خو خدایغا د خپل خوشکولو په اړه باندې ډېر زیات دغه تفصیلات د رسنیو سره راغنه کړله شریف نکړه او صرف د مطبوعاتو سره په خبرو اترو کې ماته خپل هم دا پوښتنه وکړه چې د پاکستان په وایي چې هغوی د خوشکړې دی خو هغه په دې ډول کې څه ویلی نه ډېر وکړل د څه چې کوم نور دغری مطبوعات دي بیا وروسته د رسنیو سره په خبرو اترو کې هغه د حکومت او د حکومت هم مخکې د عوامي نشنل پارټۍ دغه حکومت و هغوی څه حالې ګړي د هغه د خوشې کولو لپاره کړی دی نو او وطني حکومت هم ځینې هڅې کړې وي نو هغه د حکومت او د فوج مننه وکړه چې د هغې په خوشې کولو کې تاغې شو چلدار لګولې نو د هغې هغه کوي مننه کوي چې دوی پېښور ته څنګه راورسېدو نو د هغې په اړه باندې هغه څه تفصیلات ونه کړل او ونه کړه چې ما ته هېڅ پته نشته چې څنګه زه وړلې وم او څنګه راغلم نو
هغې
ما ته دا کیسه دغه نشته پته نشته خو بس ډېر زیات دغه خوشحاله وو په دې ډېره خوښي څرګنده کړه چې بس زه خپل کور ته راورسېدم او چې کوم ملګري بیا هم ورسره روان دي ډېره زیاته ځنه زه هغه له کور خوا چې هغه کومه لږه ده سره دا کتنې لپاره چې کوم نن وڅم او روان دي او چې څنګه په پښتون سره هم خبرې کوي او خپل هغه ملګری سره هم غوښتل دي خوشاله دي چې
سلام کوي او غلام هوس
نو خو دا څنګه چې نو
جی غلام غوث کو دا رات لنډو ټکو کې وای چې دوی سو وای چې د کټ په موده کې د دوی سره سلوک سم وو او د دوی صحت څنګه دی
صحت خو چې ما کم لږه خو وختل نو د خو د مخکې چې کوم نه دی هغه د غره مریض دی خو دا هغه صحت د اړې چې کوم صحت بالکل لږه او سم وو زما دغه مطابق چې ما په خپل سم وخت او ورته د پروفیسورانو سره هم خبرې اترې وکړې هغه خپل ملګري چې کوم دی هغه مثال لري ته دا ویل چې موږ هم څه سوالات یې کړې دي دا څنګه کاله باندې دی هغه څه دی څنګه دی څه دی نو دغه د سرت د لکمتیب اثر به شوی وي خو هغه د خوشاله او څه دي خبره غوړې چې د دې سرت لپاره د سم دغه په ځای کې کوم دغه د دې په تخته دی نو ډیره لږه د شوی ده ملي شوی ده او د دې نه علاوه چې کوم نه سرت په خپل ځای د وړه تخته د مشال دی سره خبرې اترې کوي دا یو لکه کوم تاثیر کې دی بیا کوم مسجد دی دا راغلی نو دا غوښنه ده چې خوشاله خبرې کوم خبرې اترې هغه وکړي نو دا غوښنه نه ده په دې کې چې هغه دغه کوم مسجد دی دا کوم اعلان پاتې وایم چې په دې کې هغه د مشال دی سره هغه خبرې دی هغه خو چې په دې کې خبرې اترې کوي نو دا هغه طالبان نه چې تاسو یې موږ سره وو نو دا غوښنه ده دا خوشالي څخه د نړیوالو اړیکو کې خبري اترې کوي نو دا غوښتي چې د خپلو نړیوالو اړیکو د دغه اخیری ګروپ سره کوم لدی وي نو دا غوښتي چې خوشاله
سم
ادم
ډیر ډیر مننه غلام غوث چې تاسو راته تفصيلي معلومات راکړل او ریډونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګی
مشال ریډیو تاسو په خوخه تاسو په جبه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری بیگا د پوز لمشر جنرال راحیل شریف سره لیدل دي هلته عمران خان او قادری دا هم ویل دي چې که وزیر اعظم استعفا ورنکړه نونن بخپله نوي کړن لاره اعلانوي تفصيل ریاض مساخیل راکوي
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشرانو عمران خان او طاهر القادری پرون د زیارت پورز د پوزي مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه وکړه د سرچینو په وینا آرمی هاوس کې د شپې تر سلورو بجو پورې روان ملاقاتونو کې پوزي سرلخکر د ټولټاکنو درغلو پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړولو باور ورکړو او وی ویل چې دا کمیشن با په آزاد توګه خپل کار زر تر زره سرته رسوي خو د عمران خان او طاهر القادری دریزو چې د نواز شریف په موجودګۍ کې آزاد پلټنه ممکن نه دي او تر سوچې پلټنه سرته نوي رسیدلې تر هغه د نواز شریف د وزیر اعظم چوکې پریک دي د دغه ملاقات په حق له خپل پلویانو ته په خطاب کې د عمران خان وینا وا
کہا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے گی
هغه دا وی چې یو جوډیشل کمیشن به جوړیږي او هغه به د درغلو آزاد پلټنې کوي. خو ما جنرال راحیل شریف ته وی چې ترسو نواز شریف وزیر اعظم دی تر هغه آزاد پلټنې نشي کېدی ځکه چې د اوس نه پیسې لګول شروع کړي دي. مونږ د جنرال راحیل شریف په خلا خپل راتلونکي کړنلاره د سلیرش غنټو د پاره ځنډولې ده. اوس به ګورو چې څه جواب راځي او د هغه وروسته بیا ګورو چې مونږ څه کوو او څنګه به خپل احتجاج نور زیاتوو. زه نواز شریف ته دا پیغام ورکوم چې ترسو تا استعفا نه وي ورکړې دا تحریک او دا درنا د ختمېدو نه ده. همدا راز طاهر القادری خپل خطاب کې وویل چې د انقلاب او اصلاحاتو خبره به رستو کیږي. اول به د لاهور ماډل ټاون پیښې زموارو ته سزا ورکول شي. دی وایي دی وی زمونږ د لس دولس نقطو اوږد ایجنډا وا نو ځکه مو په باندې درې ګنټې اولګې دی. پوځي مشر ډېر په صبر او استقامت زما خبرې واورېدې. زمونږ چې کومه ایجنډا ده لکه غریبانو ته خپل حق او انصاف ورکول، آزاد الیکشن کمیشن، نوی قومي حکومت، احتساب، انتخابی اصلاحات، په دې برسو خبرې کیږي. مونږ اول درې سیزونه غواړو چې یو به د لاهور ماډل ټاون د پیښې نوی اف آی آر درج کیږي، بل به شهباز شریف او نواز شریف استعفاګانې ورکوي او که داسې ونه شوه نو مونږ نور مولت نشو ورکولې. دا زمونږ اخیری مولت و او سبا به اولس خپله فیصله کوي. د ذکر وړ دا چې پرون مازیګر د جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات شوی و چې پکې وزیر اعظم پوځي مشر ته د مسلې د هواري لپاره خپل کردار ترسره کولو ویلي وو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. په کوټه کې خبریالانو د خپلو ملګرو د وژنو په غبرګون د ویر او احتجاج اعلان کړی دی. د کوټې پولیس وایي وسلوال بیګا د آنلاین خبری اژانس دفتر ته ورننوتل او هلته د بیورو مشر ارشاد مستوی، بل خبریال عبدالرسول کوکی او د ادارې محاسب محمد یونس وژل. تفصیل لسیمنه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د کوټې د پولیسو په خبره دوه تنو وسلوالو د جمعرات په ماښام د خبري اژانس آنلاین پر دفتر برید وکړ او په دغه دفتر کې ناست درې واړه کسان یې وژلي. په وژل سویو خبریالانو کې د آنلاین خبري اژانس د بلوچستان بیورو چیف ارشاد مستوی، د هغه خبریال عبدالرسول کوکی او د دوی اکاونټنټ محمد یونس دی چې د ډاکترانو په خبره په سر او سینه کې په مرمیو ویشتل شوي او درې واړو په همغه ځای ساور کړي. د خبریالانو د وژنې تر دې پیښې سمدستي وروسته ګڼ شمېر خبریالان د کوټې سنډې من روغتون ته راغلل. لومړی یې د دې روغتون مخې ته احتجاج وکړ او تر هغه وروسته یې د بلوچستان د گورنر د کور مخې ته هم احتجاجي ناسته وکړه. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی د احتجاج کوونکو خبریالانو ته په خبرو کې وویل حکومت یې د خبریالانو هر قسم حفاظت ته تیار دی او هڅه کوي چې د خبریالانو د ژوند د ژغورلو لپاره هر ممکن کار وکړي.
اور اس میں جو لوگ آئے ہیں سیڑھیوں پہ چڑھے فائر کر کے گئے.
لمڑی خبر دادا چې دوه کسان راغلی په دینو ورختلی ډز یې کړی او تللی دی. خدا کسان خلکو لیدلی هم دی. اوس چې خلکو لیدلی نو دا معلومات باید ضرور له پولیسو سره شریک کړل شي. دوم که پتا سو کې کوم چاته ورته خطر وي یا اختار ورکړل شوی وي یا درکړل کیږي نو تاسو یې له موږ سره شریکوي او موږ له تاسو سره یو. څلور دیرش کلن ارشاد مستوی له آنلاین خبری اژانس سره سره له یوه شخصي ټلویزیون ای آر وای سره هم د ایډیټر په توګه کار کاوه او د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیه یا بلوچستان یونین اف جرنالیسټس جنرال سیکرټري هم وو. په ای آر وای ټلویزیون کې د یوه همکار مصطفی ترین په روغتون کې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل پرون ورځ یې لا ورسره په دفتر کې څو ساعته تیر کړل چې د ده په خبره له څو ورځو راهیسې یې د مخ ګونه بدله ښکارېده.
مطلب که زه درته وایم چې په معمول کې د چونکې ژیره خریلې شوې به کوي لیکن دا دوې ورځې کې د شیب نه و کړې او داسې ګونه یې توره وه. له پرون د راسې ګونه توره وه.
دغه د دمکۍ څه ورته ویلې وه که نه ولې داسې څه اختار ووته دته که
نه؟ نه د دمکۍ په ولد خبر نه ده کړې. دمکۍ په ولد نه چې نن بلکې تر دې مخکې داسې خبر نه ده کړې.
هلته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او یو شمیر نورو سیاستوالو د ارشاد مستوی او د هغه د همکارانو د وژنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او دا برید یې پر آزاد صحافت برید بللی. له دې سره د بلوچستان خبر خبریالانو په ټول پاکستان کې د لس ورځنی ویر او احتجاجونو هم اعلان کړی. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیه په خبره په تیره یوه لسیزه کې په دغه صوبه کې تر 15 زیات خبریالان په هدفي وژنو او بمی چاودنو کې وژل سوي، خو تر اوسه یې د هیڅ یوه قاتلین هم معلوم سوي نه دي. او داسې پر آنلاین خبری آژانس د برید مسؤلیت هم د رپورټ تر بشپړېدو پورې کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانه
لیکه چې تیر دی نه باسي د خجی سره پام کوا.
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس نے اخلو بفند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زده خبرو
اوه هوی هوی خودرت ویلی میوجی پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هرونی د جمعې او نهې پورز د امان الله ناصر سره
پام کا
او ردلې مهروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ستر محکمه یا سپریم کورټ د تحریک انصاف او عوامي تحریک مظاهره کوونکو ته ویلي د شارع دستور یو برخه دی خالی کړي. قاضیانو د چهارشنبه په ورځ ویل سونزه د شارع دستور نه بلکې د پاکستان د آئین ده. په اوسنو حالاتو کې د سپریم کورټ دا وینا څومره ارزښت لري او آیا حکومت دا توان لري چې د ریډ زون دا سړک له مظاهره کوونکو خالی کړي؟ دا پوښتنې او د عدلي د کردار موضوع ګلیاس له پوهانو سره څېړلې ده.
په اسلام آباد کې قانوندان بابر ستار وایي چې عدلیه د آئینی حکم تر شا ولاړه ده او دا پریکړه کړې چې د آئین تسلسل جاری وساتي. د ده په خبره عدلیه نه غواړي چې د سیاسي قوتونو ترمنځ موافقه کې کردار ترسره کړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د سپریم کورټ لخوا شرعي دستور خالی کولو په حکم عمل به کیږي او کنه، دی وایي
دا به حکومت کوي. عدلیه د مظاهره چانو او د ولس د حقونو په حکم کې توازن ساتلی. د عدلیه فیصله ډېر متوازن ځکه هم دا چې په خپل حکم کې د سړک یو غاړه د خالی کولو حکم ورکړي. عدلیه سره د حکم عملی کولو لپاره مشینري نشته، دا د حکومت کار دی. خو په موجوده حالاتو کې کچري حکومت د سپریم کورټ فیصله عملی کوي نو دې ګام سره نور عناصر هم میدان ته راتلل شي. په دې حالاتو کې د امن او امان داسې حالات رامنځته کېدای شي چې د حکومت د کابو نه به بهر وي. دا یو نازک حالت دی.
But the government doesn't want to right now because it's a very volatile situation.
د بابر صدر په وینا عدلیه سره نور متبادل لارې هم شته چې خپل حکم عملی کړي. هم دغه خبرې ته په اشاره سره قانوندان او سیاستوال لطیف افریدی وای چې په موجوده حالاتو کې سپریم کورټ یو موثره فیصله کړي او حکومت پابند دي چې دا فیصله عملی کړي.
سپریم کورټ پولیس ته، فیډرل پولیس ته ویلی شي، سپریم کورټ حکومت ته ویلی شي، سپریم کورټ فرنټیر کانسټیبلی ته ویلی شي، سپریم کورټ هر فورس ته ویلی شي چې هغه په دې باندې عمل وکړي او دا خلکو لګازي فاکي. نو اوس دا په سپریم کورټ باندې سپریم منحصر ده چې سپریم کورټ داسې وایي که نه. زمونږ دا نه وایي چې جسټس صاحب دا ډېر زیات پاک سړی دی، خو دغسې دی چې دا لکه چودري 215 کاله داسې قسمه هډونه او داسې کیسې کولې هغه د خلکو په ذهن کې دي. نو د ده دا هډونه خلکو ته داسې معمولي معمولي ښکاري خو داسې نه ده.
لطیف افریدی زیاته کړه چې عدلیه د جمهوریت په پیاوړتیا یقین لري او موجوده حالاتو کې د آئین ماورا د هیڅ یو ګام ملاتړ نه کوي. بلخوا په اسلام آباد کې خبریال شایق حسین چې د درنو په ځای کې موجود دی وای چې په دې حالاتو کې عدلیه په خپلو فیصلو عملی کولو ډیر زور نه راوړي ځکه چې عدلیه د سیاسي مداخلت نه ډډه کوي. شایق حسین د ځمکني حقایقو په اړه وای
پی ٹی آئی خو ایشو نه دی. پی ٹی آئی خو ناسی په پریډ ایوینیو باندې او مسله دی پیټ والا در پیټ والا خلک ناسی شارع دستور باندې او هغه ته پته ده چې د شارع دستور باندې کې نستو د وجه نه دا دی بالکل پاکستان نرف سینټر دی دا ټول علاقہ. نو هغه ته پته ده کدل ته ناغي چې دی لاړل دا زی هغه بدل کړو نو بیا دی هغه دی چې کم مطالبات دي یا دی کم هغه ډیمانډ دي نو هغه بارګیننګ پوزیشن باندې چې دی هغه به ډیر لاندې لاړ شي. نو په دې حقیقتونو باندې هر سړی پوهیږي او ته دا نازک حقیقتونه دي چې دی دی وجه نه هر سړی کاغه سپریم کورټ دی او کاغه حکومت دی او کای وند ټیم چې دی دې ملک سلامتی ادارې دی هغه ټول په دې باندې خپويږي.
د کارپوهانو په وینا باید ټول غاړي د زغم نه کار واخلي او د خبرو تر د لارې د ستونزې سیاسي حل راوباسي.
مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8:00 د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
دا مشال ریډیو دا په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو ډله یو ځل بیا ویش د ویش خبره کوي. په دې وروستیو کې د وسلوالو یو نوې ډله جوړه شوې ده چې ځان ته د جماعت احرار نوم ورکړی دی. دا ډله وایي مشر یې ملا فضل الله نه دی. د دې وسلوالې ډلې ته جوړېدو په اړه تاسو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو لکارپو او د پاکستان پوځ له پخواني جنرال طلعت مسعود سره خبرې اوري چې په سر کې ترې پوښتنه شوې چې د جماعت احرار د جوړېدلو لامل څه کېدای شي.
اگر آپ تاریخ دیکھیں تو طالبان جو ہیں مختلف حصوں میں اور مختلف آرگنائزیشنز بن کر
کتا سو تاریخ گورے نو طالبان د مختلف برخو او تنظیمونو په شکل کې مخې ته راغلي دي. اول یو ډلوی خو چې کله هغه ناکام شي یا پر فشار زیات شي یا منتشر شي او یا په منځ کې درزونه راشي نو بیا هغه یو بل رنگ او بل حیثیت خپل کړي. نو دا هم د هغه سلسله یو برخه ده. تاسو کتل چې په شمالي وزیرستان کې اپریشن کې گی او لاغی نوڑان دی د دی خپل منځي جګړه هم وی نو د له سره دا هم پخوانی خلک دی خودی په خپلو کې نوی ملګرتیاوی جوړی کړی دی.
نو آیا دا د طریق طالبان پاکستان ترمنځ کوم خپل منځي اختلافات چې دا ډله جوړه شو او دغه اختلافات سو
ان کے اختلافات ایک تو قیادت کے اوپر تھے. میرے خیال میں انہوں نے فضل اللہ کو کبھی اپنا لیڈر مانا ہی
زما پا فکر دا دی خپل منزی اختلافات دا قیادت پسرو دی فضل اللہ دا خپل مشر پتوگا کل ہم نو منلے خو چونکہ دا محسود قبائل و ترمنز لاول نا اختلافات موجودو پا دی وجہ دا وقت دی مناسب و گنل چا دا با زیاد خوی چا دا دی مشر دا محسود پزے بل سوکوی خو دا دی سر پا تحریک طالبان پاکستان کی دنن یو زورور درس پیدا شو او تاسو اولی دل چې پاکستان او د پاکستان پوز ته دا ګټه ورسیدله چې په شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کړو چې اوس هم روان دی او چې ویل کیږي چې 80% سیمه پوز په خپل کنټرول کې اخستی ده.
تلت مسعود صاحب آیا د جماعت احرار د جوړېدلو دا معنا ده چې تحریک طالبان پاکستان ډله ختمه شوه؟
زه خدا نو وایم چې دغه ډله ختم شوه خو نسبتا کمزوري شوي ضرور ده. که حکومت نور ګامونه پورته نکړي او په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي انتشار دی او توجه له پوځي اپریشن نه اخوا شوي ده نو له هغې سره دوی ګټه ضرور پورته کولی شي.
که د جماعت احرار په حق لراته وایي چې څومره قوت لري
د دې خلکو ریکارډ ډیر خراب دی او لدین ستم نه د پکار دی باید چې کمزوري کړل شي.
آیا جماعت احرار د عراق او شام وسلوالې ډلې آی ایس آی ایس نه متاثره ډله ده که څنګه؟
د عراق او شام وسلوالې ډلې ته په کتلو سره دوی هم دا سوچ کوي چې د هغو په شان به کامیابي ترلاسه کړي خو د دې ترمنځ ډیر فرق موجود دی. دغه شان د پاکستان پوځ هم جدا دی او د شام او عراق حالات هم جدا دي نو ځکه باید دې ته دا غلط فهمي نه وي چې دوی هم هغه حرکتونه کولی شي کوم چې په عراق او شام کې تر سترګو کیږي.
تاسو د دفاعي چارو لپاره د پاکستان پوځ له پخواني جنرال طلعت مسعود سره خبرې واورېدلې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو او د غرمې 12:30 بجې شوې دي. الن خبرونه یو وار بیا له پامیر ساحل نورو
د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر وایي د اسلامي کالج پوهنتون تختول شوی مشر پروفیسر اجمل خان یې له وسلوالو خلاص کړی دی. هلته د تحریک طالبان سجنا ډلې ویان د اعظم طارق نن مشال راډیو ته ویل دوی بیګا شاوخوا 9 بجې اجمل خان د منځنۍ کورمې په ډوګر سیمه کې انتظامی چارواکو ته وسپاره. دی وایي د اجمل خان په بدل کې حکومت د اظهار په نوم د دوی یو قومندان خوشي کړ. پوهان د اجمل خان د خپل خوشي کېدو کیسې کولو څخه ډډه کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری بیګا د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دي او دواړو نن ویلي دي چې که وزیر اعظم استعفا ورنکړن نو نن به خپله نوې کړنلار ټاکي. په کوټه کې خبریالانو د خپلو ملګرو د وژنو په غبرګون د ویر او احتجاج اعلان کړی دی. د کوټې پولیس وایي وسلوال بیګا د آنلاین خبري اژانس دفتر ته ننوتل او هلته یې د بیورو مشر ارشاد مستوي، بل خبریال عبدالرسول کوکی او د ادارې متصب محمد یونس ووژل. د برید پړه چا نه ده منلې. وسلوالو په بلوچستان کې شپږ ذکریان وژلي دي. چارواکي وایي پر ذکریانو هغه مهال برید وشو چې دوی یو مزار ته د دعا لپاره ورغلي ول. په کواټ کې وسلوالو د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي دي. د پولیسو وایان تدویر عاصم نن مشال راډیو ته وسلوالو بیګا په الیزو کې د هغه وخت حمله وکړه چې دا کسان په خپل کور کې ویده پراته ول. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه نماینده د ملي یووالي پر حکومت سره خبرې وکړي. دا هم ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د 3000 صندوقونو د باطلېدو یا نه باطلېدو په اړه پریکړه وشي. په هند کې افغان سفیر وایي په څو کلونو کې له هغه هیواد سره د افغانستان سوداګري تر 2 اربو ډالرو پورې رسیدای شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو با تجربه کار ډیپلوماټ مایکل مکینلی په کابل کې کار هم کړی دی په افغانستان کې خپل نوی سفیر ټاکلی دی. رپورټونه وایي د اسلامي دولت وسلوالو د شامی حکومت ځواکونو لږ تر لږه 116 سرتیري وژلي دي او د ناټو چارواکي نن په برسلز کې په غونډه کې د ختیځ اوکراین پر بحران خبرې کوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابی اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک روان حالات هر چاره د تشویش وړ دي او د دې صورتحال اثرات په ډېر وخت لپاره په ملکی معیشت او سیاسي او حکومتي معاملو کې محسوسېږي. ادارې مخکې لیکي دلته هر کار احتجاج او په زور کولو روایت روان دی. صرف سیاسي وګړي نه بلکې سرکاري ملازمین هم په سړکونو خپل مطالبو لپاره روزي. ادارې زیاتوي په روان سیاسي صورتحال کې څوک صحیح دي او څوک غلط، خو کام چې د چا خلاف په یو ځای جنگ کول او بس چې ټولګوندیز کانفرنس سنو کې اتفاق شوی وو پکار ده چې د هغې د صفایي لپاره په یو ځای کار وکړي او امن په ځای کړي. ادارې وړاندې لیکي کم خلک چې روان آپریشن له وجې متاثر شوي دي، نو نه خو وفاقي حکومت ته د هغې پروا شته او نه صوبایي حکومت ته. ادارې اخره کې لیکي په کم ملک هم داسې صورتحال وي او چرته عدم استحکام وي، نو په داسې حال کې یو قوم له د خپلو مسلو او مشکلاتو صحیح ادراک پکار وي او په اجتماعي توګه په دې لړ کې کار چې ملکي حالات ښه کېدو لپاره اقدامات اوچت کړی شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي سیاست په ساده ژبه کې د ملک نظام په ښه طریقه چلولو او کامیا ټولنه د بحرانونو نه په حفاظت د راویستو فن دی. ادارې لیکي په جمهوري ټولنو کې سیاست د ولس خدمت ذریعه ګڼل کیږي، نو ځکه داسې خلک مخکې راځي څوک چې غیر معمولي قابلیت، بصیرت او تدبر لري. ادارې په وینا دا خبره د غور ده چې په نړۍ کې زیاتره ملکونه په انتخاباتو او نظام کې د خامیانو د شکایتونو باوجود په ترکې دي. ادارې زیاتوي یو څو میاشتې کې کله چې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک له اړخه د احتجاجونو اعلان شوی وو، نو هغه وخت کم د داسې بامانی مفاهمت په انتظار وو چې پسې ټولو ته خپله کامیابی محسوسېده. خو ادارې مخکې لیکي چې تر اوسه پورې د ټولو اړخونو اتفاقي رائے اونه شوه. ادارې اخره کې لیکي موجوده حالات د احتیاط تقاضا کوي، پکار ده چې موجوده حالاتو لپاره تجربه کار سیاستدانان د ثالثي کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې تر اوږدې مودې وروسته جمهوریت خپلې جړې مضبوطول پیل کړي، خو دا جمهوریت یو ځل بیا د پوځي مداخلې له خطر سره مخامخ شوی دی. هلته نیویارک ټایمز رسپانه د افغانستان په اړه په یو لیکنه کې وایي واشنگټن او ملګري ملتونه هڅه کوي چې د هغه هیواد د ولسمشر انتخاباتو د رایو پلټنه په هر صورت سرته ورسوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان په تاریخ کې په اول وار د یو منتخب جمهوریت حکومت نه واک بل جمهوریت حکومت ته په پرام نتوګه سپارل شوه. د یو کال تیرېدل نه پس دغه منتخب حکومت یو وار بیا د پوځي مداخلت د خطر سره مخ شوه دی. پوز چې په دې هیواد کې ډیر مضبوط حیثیت لري په موجوده سیاسي حالاتو باندې نظر ساتي او فکر کوي چې دوی ته څه ګام پورته کول پکار دی. خو مجله زیاتوي چې په موجوده وخت کې میډیا ډیره آزاد ده او د پوز لپاره به د تیرو وختونو په څیر نیخ په نیغه د حکومت واګې ترلاسه کول دومره اسان نه وي. دا راز په تیرو وختونو کې عدالتونو د نظریه ضرورت په نوم د پوز لخوا د حکومت نسکورولو د ګام تایید کړی دی، خو اوس د دې خلاف هم آئین سازی شوې ده. نو ځکه پوز یوازې د عوامو او عدلیې په مرسته د حکومت واګې ترلاسه کولی شي. بیا ممکنه ده چې د موجوده حکومت ختمولو نه پس تش په نوم یو سول حکومت جوړ کړي او تر شای کینی او یا نیخ په نیغه حکومت په خپلو لاسو کې والی. بلخوانی ویاکټان ورسپارنه لیکي ورسته له هغه چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو امیدوار عبدالله عبدالله د رایو د تحقیقاتو د عمل نه د بایکاټ فیصله وکړه. د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د دې انتخاباتي عمل ترسره کولو لپاره هلې ځلې توند کړي دي. ورسپارنه لیکي ملګرو ملتونو په یعنی حال کې ویلي که د رایو د تحقیقاتو په عمل کې د یو امیدوار سرونکي موجود وي او کنه دوی به دغه بهیر اثر ترسوي. ورسپارنه زیاتوي چې د عمل کې د یو ووټ د سم یا ناسم بللو فیصله بعد افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن کوي چې د ملګرو ملتونو بې پلوه سرونکي به ورسره ملاتړ کوي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له منور شانه اوریدله. نیویارک ټایمز ورسپارنه لیکي د هند او پاکستان پر پوله د ډزو له کبله د سیمې اوسیدونکي له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. دا خلک وایي د دوی لپاره دا د جنگ حالت دی. په لیکنه کې راغلي د پاکستان پوز له هند سره د اړیکو سمولو پر ځای ستونزې جوړوي. د لیکنې مهمې برخې لګول ایاز اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه د پاکستان او هند په پوله د تازه تاوتریخوالي په اړه یو مقاله کې لیکي چې په دغه ځایونو کې د ډزو تبادله د جنگ وختونه تازه کړي دي. ورسپانه د چارواکو په حواله لیکي چې دا سرګند نه ده چې په پوله د ډزو د تبادله وجوهات څه دي. د اګست په منځنۍ موده کې د پاکستان او هند په پوله پیښو کې دوه هندي او څلور پاکستانی وګړي وژل شوي ول. په دې پیښو کې یو شمېر کسان ژوبل شوي هم دي، خو د تیر چهارشنبه په ورځ د دواړو خواوو نه د ډزو تبادله نه ده شوې او په دې لړ کې د ټیټي کچې فوجي چارواکو ملاقات هم کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي. ورسپانه لیکي دواړه هیوادونه پر یو بل تورون لګوي چې لومړی ډزې کړي. هندي چارواکي وایي چې د پاکستان رینجرز واک اورپکو ته هند ته د داخلېدو لاره ورکولو لپاره بریدونه کوي. بیا د پاکستان چارواکي دریز لري چې د هند لخوا فایرنګ پارون کړي. ورسپانه لیکي چې په هند کې د نریندر مودي حکومت راتلو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې پر ځای شوې وي، خو په روانه میاشت کې د هند وزیر اعظم له پاکستان سره خبرې ترې وزنډولې. ورسپانه لیکي چې بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره ښې اړیکې غواړي، خو فوج پرې خوشاله نه دي. ورسپانه د سیډنکارو په حواله لیکي چې په پوله تاوتریخوالي مقصد دا دی چې هند سره اړیکې پر ځای نشي. پاکستان او هند 1300 کیلومتره شریکه پوله لري. ورسپانه لیکي د هند د پولو سکیورټي مشر ډی کے پاتک په دې رسو کې ویلي وو چې د جولای په میاشت کې د پاکستان لخوا په پوله ډزې شوې وي او فیصله کړې وه چې د دې سخت جواب به ورکوي. د په خبره په پوله اورپ کې راغونډ شوې دي او په دې انتظار کې ناستې چې هند ته داخل شي. خو د پاکستان یو فوجي چارواکي بریګیډیر متین احمد خان دغه تورونه ردوي او وایي چې په پوله سخت امنیتي انتظامات شوې دي. ورسپانه په پوله میشتو د خلکو د ستونزو په حواله لیکي چې د دوی لپاره دا د جنگ حالت دی، ځکه چې د دې نه زیات نور سخت حالات نشي کېدی.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
د کابل سیمې مومند خلکو د نامستند ډاکټرانو پر ضد حکومتي اقدام غوښتنه کړې ده. ولسوالۍ د نامستند ډاکټرانو له کبله ډېر ناروغان مړه شوي دي او په خلکو کې ناروغي لا زیاته شوې ده. پر دې موضوع د شانواز ترک زینا رپورټ اورو.
په مومند ایجنسی کې د هغه ډاکټرانو چې تعلیم او د ډاکټرۍ کوم سند ورسره نه وي او د بیمارانو علاجونه کوي ولس پرې خفګان څرګند کړی وای چې حکومت دې باید د داسې غیر مستند اتایي ډاکټرانو په ضد عملیات وکړي. د ساپو سیمو اوسیدونکو فردوس خان وویل چې په سیمه کې روغتونونه نشته هم دي، خو سرکاري ډاکټران نه راځي. نو بیا دغه اتایي ډاکټرانو ته موقع ملاو شوی چې خپل کلینیک یا دوکان پرانیزي.
تعلیمي اسناد شته او خپل کلینیکونه کړي دي او مزاغي او کاروبار دې کوي. دلته
نور د انسانانو هیڅ خل غوی نه ساتي او نو سازه تجربه شته کوس به د 504 او 5 کې ته به دی د انجکشن وې ساو به د منځه لاړ شي.
نذیر شیر مومند پندیاله د سیمه اوسیدون کې د هغه ول چې د هغه یو ماشوم هم د داسې ډاکټرانو د غلط علاجونو لوجه مړه شوی و.
کوم په علاقه کې صحیح ډاکټران د حد نه سیوای چې هلته تعلیم کمې ده سنسن کې نو د تر اوسې دی او ځکه یو سورنج او یو انجکشن نه وږي دي خو خپل مخکې دا چې یو ماشوم راولل شو او خپل د ګاډی نه راکوزه شو انجکشن ورته وکړل نیمه ګټه تاسو او ما ته واسو چې ماشوم مړه ده ګاډی ته واسو.
دبر محمد جنسی خطاب ګل نومې وبل تنوای چې دا ډاکټران مریضانو ته د غیر مستند کمپنی او دوایانه ورکړي چې زیاتره اولس الله هم زیات بیماران شي.
نو ریسرچ پروډکټ وی کنه غیر موثر دوایانه هغه استعمال کی هغه به رسته د هغه سایډ افیکټ زیات وي هغه وجه سره مریض نور هم چې کوم دی مرض بڑھاویږي بلکې حقیقي نه علاقو کې جوړي کې مطلب چا سره کې کوارډ کې رسته وای جوړو دوایانه مرضان قیمت خرچي کې ځکه خلک اخري خلک مجبور دي چې غوالي لیکن کار د هغه نقصان زیات دي.
نو دغه شان اتای ډاکټرانو یا خپل خوخه ډاکټري کونکو په ځد حکومت کوم ګام اخیسته او یا نه د محمود جنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې هغه د دغه شان ډاکټرانو په ځد د کاروي لپاره پولیټیکل انتظامی چارواکو ته وای او کاروي کول بیا د هغه کار دی. نو د بر محمود جنسی د اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ زیشان عبد الله سره خبرې وکړي
او نو مو ته چړل کړه چې سر کمپلینټ کړي دي نو او سرګری چې کوم لکه ویل کوالیفایډ ویل کو ټیکنیشن دی دغه ډیوټي کو باندې ته راځي چې ډیوټي نه تنه راځي یا غیر حاضر شي یا هغه کوم کاروي نه کړی خدا تاسو چې کوم شی یاده داسې مونږ ته اوسه پوری دلکه سر داسې مونږ ته چا کمپلینټ یا چا سره داسې رپورټ نه کړی چې مونږ ته اوسه ډیفینیټلی ولې ونه کو دی کې خو دا خو هغه د انسان د ژوند سره او د غسر د غټ تبا کول دی. خو
او زیشان عبد الله وویل چې په بر محمود ایجنسی کې د ډیورین د کرخ سره نږدې په سرکاري روغتونونو کې ډاکټران خپل فرض په صحیح ډول نه پوره کوي خو هغوی بیا هم لګیا دي او د دغه شان ډاکټرانو په ضد کاروایی کوي او امید یې څرګند کړو چې څنګه د سیمې حالات ښه شوي نو د صحت مرکزونو حالات به هم ښه شي. شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې میشت افغان کډوال وایي د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو پایلو ځنډ د هیواد سیاسي او اقتصادي راتلونکو لپاره ښه نه دی. د دوی په اند دوی د نورو افغانانو په څیر دوی هم اندېښمن کړي دي. کډوال د ولسمشر له دواړو نوماندانو د ستونزې د زر تر زره هواري غوښتنه کوي او وایي په راتلونکو کې باید انتخاباتي نظام اصلاح او د رایو ورکونې نظام جدید کړل شي. نیاز موساخیل رپورټ لري.
کډوال محمد عظیم وایي چې د نورو وطنوالو په څیر افغان کډوال هم د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو پر ځنډ فکرمند دي.
افغانان خوشبینه اوسي راوتلو او خپلې قربانۍ ورکړل انتخابات راوتلو انتخاباتو کې په پوره د ټوله دنیا میډیا په دغه شان نشر کړی اوسي. افغانان انتخابات راوتلي دي شزي هنر په ګډه سره راوتلي او سپینجري سپینسار ګډه راوتلي وو او انتخابات کې خپلې رایې اچولې ولې حاکمې د دې رایې چې ولې د هغه په مقابل کې نن سبا نور حالات روان سره او خلک یې خو د
یو بل کډوال خلیل الله بیا وایي چې د پایلو ځنډ افغانستان له بې باوره سیاسي فضا سره مخامخ کړی دی.
ما فکر کوم دې ځنډیدل د انتخاباتو ډېر سخت زیان لري. پرون به تاسو ما اورېدلي وي تاسو په جریان کې چې د مالیې وزیر وویل شپږ میلیارد ډالر د افغانستان ته خسارا واښته ده په پنځو میاشتو کې. سره له دوغو دوی نه د چا رایې ته احترام وکړي نه کړی دی او خپلې سیاسي او د خپلې چوکۍ لپاره جنګېږي. نو د ما په فکر باندې خو د افغانستان د هم د سیاسي لحاظ او هم په اقتصادي لحاظ ډېر سخت تاوان او خساره میندلې.
محمد عظیم مختوایي د افغانستان د راتلونکي لپاره دا ضروري ده چې دغه هیواد د نورې نړۍ په شان جدید انتخابي نظام خپل کړي.
تر ډېره حده پورې کېدل سي داسې یو سیستم سراسي سي هغه کې دغه مشال له منځه ولاړ سي. هغه چیرې خپلواک کمیسیونونه سي موږ تاسو خپلواک کمیسیون د انتخابات ورته وایي که چیرې هغه ته پوره اختیارات ورکول سي او هغه په خپله امانتداري او دیانتداري سره هلته یو ښه خلک منتخبه سي هغه شي لپاره نو کېدلی سي دغه کوم کاروبار یا دغه کوم د انتخاباتو چې کومه پروسه ده په هغه کې څه مشتوب شګروال من سره سي او دغه پر ځای باندې سي هغه بدې خواته ولاړه سي نو کېدلی سي بلکې بهتري راسي.
د محمد نبی په نامه یو بل کډوال بیا د افغان ولسمشرۍ دواړو مخکښو کاندیدانو ته په اشاره یو مشوره هم لري.
جانکری ته هیڅ احتیاجات موږ نه درو. دوی دواړه سي مسله سوال کې موږ جانکری څه کوو چې جانکری د امریکا سره موږ راخواړو، خو دوی دې باید په خپل سره شي، ځکه چې د خپل لاس مو دوی په خپل لاس کې مو حرکت هم شته، برکات هم شته. او که چیرې موږ خارجیانو ته وخت ورکړو، هغه راسي بیا میاشت ځنډیږي، بله میاشت بیا ځنډیږي.
بلوچستان کې میشت افغان کډوال وایي د وختو حالاتو تقاضا ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلې زر تر زر اعلان او ومنل سي.
تیر ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون یو شمیر استادانو په خبري ناسته کې ویل چې د ټاکنو د رای شمیرنې او تفتیش په بهیر کې ځنډ د هیواد په زیان دی، او د دې هیواد اقتصاد، امنیت او تحصیلي جریان ته سخت نقصان رسولی دی. د شیخ زاید پوهنتون د استادانو په وینا، افغانان غواړي نوي ولسمشر زر اعلان شي ترڅو د ټاکنو د پایلو د اعلان نه د راپیدا شوو اندېښنو څخه خلاص شي او په سوله او امنیت کې ژوند وکړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استادان وایي چې د ټاکنو د تفتیش او رای شمیرنې اوسنۍ اوږدې پروسې د افغانستان سیاست، اقتصاد او تحصیلي بهیر ته درون زیان اړولی دی. د دوی په وینا، تر دې وروسته که د ټاکنیزو ډلو هر لوری د بهیر سره پریکون اعلانوي او یا غواړي دا مسله نوره پسې وغځوي، دا کار د ملي ګټو سره په تضاد کې دی او دوی په کلکه غندنه کوي. د خوست شیخ زاید پوهنتون یو شمیر استادانو چې تیره ورځ په یوه خبري ناسته کې د رایو د تفتیش او شمیرنې د بهیر په اړه خبرې کولې، په دواړو ټاکنیزو ټیمونو غږ وکړ چې د یو سالم جوړجاړي له لارې دې نامعلوم او مبهم حالت ته د پای ټکی کېږدي. د خوست شیخ زاید پوهنتون مرستیال اسد تنی وویل چې د افغانستان خلک د رای شمیرنې اوسني حالت او جنجالونو نه ستړي شوي. افغانان غواړي ډېر ژر نوی ولسمشر اعلان شي او په سوله او امنیت کې ژوند وکړي.
موږ په دواړو خواو باندې غږ کوو چې دوی د نور منځ کې جوړجاړی سره وکړي او د افغانستان خلک د نور په تمه نه کینوي. دغه د دوی نندرۍ چې د ولسمشر ټاکنو په موجودیت کې رامنځته شوي دي، د افغانستان اقتصاد ته، د افغانستان سیاست ته، د افغانستان تحصیلي برخې ته سخته ضربه رسولې ده. اوس چې هر څوک غواړي دغه نیټه بیا هم تمدید کړي او وغځوي یا د دغه پروسې سره بایکاټ اعلانوي، دا د افغانستان د ملي ګټو په ضد دي. موږ د دغه ملي ګټو په ضد هر کار چې وي هغه غندو او غواړو چې په افغانستان کې نور سوله او امنیت راشي او خلک خپلو کارونو ته وزګار شي.
د کانفرنس یو تن ګډونوال استاد ګل سلیم شرافت په خپلو خبرو کې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځن لیکولی یو شمیر مهمو امنیتي مسلو ته اشاره وکړه او وی ویل په ځینو ولسوالیو او سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه د محاصرې په حالت کې دي، هغوی ته وسلې او خوراک نه ورسیږي او په ډېره بیړه د ناامنیو لمن د افغانستان هر لوري ته په خورېدو ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون یو تن محصل ضیاءالرحمن تنها په خپلو خبرو کې بیا په دې خواشینی څرګنده کړه چې دا ډول کارونه خلک د ولسواکۍ په بهیر بې باوره کوي، د راتلونکي حکومت موقف او اعتماد ته زیان اړوي او نوی حکومت نشي کولی په ځواکمنتیا د هیواد پرمختګ، ټیکاو او ښې حکومتوالۍ د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. یاد دیوی څو ورځې وړاندې د خوست شیخ زاید پوهنتون استادانو ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې هم د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځن له کبله خپلې او د خلکو اندېښنې شریکې کړې وې. نجیب الله لوخیل، مشال رادیو، خوست.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی یمن الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا تیر پی یو روشن فکر ساره
یمن خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانونو بایده در یخان افریده در جرگو مرکو سره تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري.
دا مشال ریډیو دا په پېښور کې د کاروبار پرمختیا لپاره د ښځو مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سنټر کاروبارونو ته د ښځو هڅولو په موخه غونډه وکړه. په غونډه کې له بېلابېلو ځایونو ورغلو ښځو ګډون وکړ او د دې ښځو په لاسونو جوړ شیان هم د خرڅلاو په موخه ایښودل شوي. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی رپورټ لري.
د ښځو د تجارتي پرمختیا مرکز پروجیکټ منیجرې نبیله فرمان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د دې غونډې هدف زنانو ته د کاروبار کولو نوې لارې ښودل، هغوی ته اسانتیاوې برابرول او بیا بازار کې خرڅ لپاره د کاروبار کوونکو زنانو رابطې جوړول دي.
هغه یو وړوکی شانتی کارم کوي په خپل کور کې، هغې کاروبار په وجه باندې هغې مالی حالات سمېږي، هغه په خپل بچو باندې اضافي خرچه کولی شي، په خپل ځان باندې اضافي خرچه، خپل خاوند سره به هغه مرسته کولی شي.
د ښځو د تجارتي پرمختیا مرکز یو بل کارکوونکي مسرت عظیم وایي چې پښتنو زنانو کې ډېر صلاحیتونه موجود دي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغوی ته د تجارت کولو اجازت او د وخت سره سره بدلیدونکي تجارتي ضرورتونو تربیت ورکړي شي.
زموږ خاصه خو چې ډېر ټیلنټډ دي اور زموږ خاصه چې دي هر قسم کار تغاړه کیږي، خدا د چاغې ته ایکسپوژر ډېر زیات کم ملاو دي. او زموږ چې کم رورل ایریاز والا خزي دي، هغه خو زموږ مین آرټیزنز دي، زموږ چې کم کلچر چې کم دي هغه سره پروت دي، نو هغه هم موږ مخکې کول غواړو. زموږ په خبر یوت کې ډېر زیات ټیلنټ دي، هغه هم مخکې کول غواړو.
تیارو جامو تجارت کوونکی زنانه محګل ارباب وینا ده چې 15 کال وړاندې په کور دننه د تیارو جامو تجارت شروع کړی وو، او اوس د پاکستان ټولو غټو خارونو او بهر ملکونو ته هم سوداګانې لیږي.
موږ د مخکې دانه لارې ګودرې هیڅ هم نه معلومه، بس یو بوتیک او غبم پول او خپل فیملی برات لا خلق برات لا غیب سيزونه اغست. خو چې کله نه ماشاءالله دا شروع دې موږ ډېر زینو تم بوتلو، دې موږ ډېر خلک هم اوس چې دا کم نوی خلک نن دلته راغلي دې سیمینار کې، دې کې ډېر خان خلک شته، دې کې د نو خاص شته، دې چې کم کم کارونه کوي اوس موږ ته پته لګي چې دا خلک دا کار کوي هغه خلک دا کار کوي.
ورنډه کې ګډون لرونکي د قبایلی سیمې یو زنانه سن شاوای چې د هواد د نورو برخو په مقابله کې د قبایلی سیمو زنانه ډېر وروسته پاتې دي، او کچره هغوی ته په کور دننه د خپل دود او کلتور په حدونو کې تجارت کولو تربیت ورکړي شي، نو ډېر ستونزې هوارې دي شي.
موږ سکول آی تھنک مو خیال شي سکول لیول باندې چې دیتا پروګرامز ارینج شي، ځکه چې مشفاټه خلکو دمره ماډرن نه دي، او دا شی لایک نه کوي چې لکه د چرته بار لاړ شي لټریننګ وکړي. خو چې کوم د فیمیل سکولز دي، دې شي چې د سنټرز ورته جوړ شي، او لکه دیتا د کټینګ سلای ډیزاینینګ د کومې چې کور شي، دا شزینه نو ست دي چې دې روشي دیتا دا شایسته شي.
غونډه کې د غیر سرکاري تنظیم خويندو کور لخوا د لاس جوړو شیانو خرڅون کې امارا شاهجهان وای چې دوی د کندو او د غټي سوکنلرونکو زنانو لپاره کاروبارونه برابروي.
کم زیاتره مون سره خزي دي، نو هي ډایورس شوی دی یا دای خاندان چې هم دټ شوی دی، نو هي د لپاره مونږ د یو ورکوټ هونته کې کوشش سٹارټ کړی دی. د سره مونږ هي ته په خبر نه اسلام آباد کراچي له هونه مونږ اورډر وچتو، او هي ته ورکونه هي په خپل کور چلے یو خپل ماشومان ته ایجوکیشن په ورکړي. دا آی ڈی پیز والا دینن سبا مونږ هي ته کارونه ورکو، ځکه چې هي ډېر زیات افیکټ شوی دی.
خوځو د تجارتي پرمختیا مرکز تر مخه دوی ډیر زر پسوات مینګوره کې د پیښور په ډول یو مرکز خلاصون کړي، او په قبایلی سیمو کې هم زنانه په کور دننه تجارت ته حسول لپاره کار پیل کړی دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو 1.25 او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113
او دا انٹرنیٹ للارے
پا mashalradio.com باندی
پاکے صافی اور دلش ہے. ل پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه مقاله خبره کړې ده. په اسلام آباد کې د حکومت ضد احتجاجي ناستو دوه اونۍ پوره شوې دي. ډان ورځپاڼې د ټول بحران ته په کتو ځینې پوښتنې کړې دي چې په دې رپورټ کې به واورو. ڈان رسپانڈ لکھی چې په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستو دوه هفتې کیږي، خو اعصابي جنگ اوس هم روان دی. رسپانډ لکھی یوه خبره واضحه ده چې پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک په ولسي تاثر ګټلو کې پاتې راغلي دي. د رسپانډ په خبره د پاکستان د الیکشن کمیشن پخوانی اډیشنل سیکرټري افضل خان لخوا د تیر کال په انتخاباتو کې پر ځینو چارواکو د درغلو له تورونو سره شواهد نه دي وړاندې شوي، نو ځکه په کمی سطح ورته توجه نه ده ورکړل شوی. د افضل خان له تورونو پس د ډاکټر تایرول قادری د اته سلوېختو ګنټو ډیډ لاین مخې ته راغلو چې د نواز شریف او شهباز شریف لپاره لګواخه ډکې خبرې کوي. ورځپاڼه د روانو سیاسي حالاتو په تناظر کې د طاهر القادری له ولولې نه ډکې خبرې د اندېښنې وړ خبره بولي، او زیاتوي چې د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین بیان کراچۍ ته د پنجاب د گورنر او د نواز شریف د با اعتبار ملګري چودھری سرور د لیږلو او د پوست له مشر سره د نواز شریف ملاقات هغه ګواښونه په خاموشه کولو کې پاتې راغلي دي چې له روانو حالاتو سره تړاو لري. پرنلی کې پشاره دستور د مظاهره کوونکو موجودیت غیر یقیني صورتحال پیدا کوي چې هغوی ته طاقت ورکوي، څوک چې نواز شریف لواکه لري کول غواړي. د رسپانې په خبره د راتلونکي په اړه دا خبرې لا واضحه نه دي چې آیا نواز شریف به استعفا ورکړي او آیا دا به د هغه د سیاست خاتمه وي، آیا نواز شریف به د یو جنگجو په شان واک پرېږدي، او آیا ګوند به تازه انتخابات وګټي که څنګه، آیا د پرویز مشرف خلاف د غداري مقدمه د نواز شریف لپاره د روانو حالاتو ذمه‌واره ده، او آیا د لاهور د ماډل ټاون د پیښې به په اخر کې سرول وي که څنګه. رسپانه لیکي خو کچرې نواز شریف مستعفي نشي نو څه به کیږي. نواز شریف په واضح اکثریت سره واکمن شو چې داغه مخالف ډلې دا حقیقت نشي بدلولې. نو کچرې هغه د پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری په شان په خپل موقف ولاړ پاتې شي، نو آیا ولس به نواز شریف رد کړي او داغه د سپکاوي سبب به وګرځي؟ رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې په روانو حالاتو کې د قومي حکومت مفکوره به په تېرو څو کلونو کې شو ګټو او په هیواد کې د جمهوریت تقوی کولو کوششونو لپاره سمانه ولري. بیا په پنډه کې چې سره روان دي د پوز سیاسي بیانونو ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا پوزي اسټابلیشمنت د هغه څه لپاره تیاری کوي چې کول یې نه دي پکار.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا رحمت ګل فنکار څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات د سندري ویونکو دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د شنن کې ډاکټر عائشه صدیقی لیکنه خبره کړې ده. نو موري وايي په پاکستان کې روان سیاسي بوران یو ډول نرمه کودتا رامنځته کړې ده. حکومت که څه هم موجوده دي خو باور ته یې زیان رسیدلی دی. د لیکنې مهمه برخه له پامیر ساحل نورو
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې ډاکټر عائشه صدیقه لیکي نن سبا په پاکستان کې خلک یا خو د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجي ناستو او لاریون په اړه فکر کوي، او یا هم دا اندېښنه لري چې بل اخر به په هیواد کې پوځي کودتا وشي. په هیواد کې داسې خلک شته چې په رښتیا کودتا نه غواړي، خو ځینې خلک داسې هم دي چې د پیښېدونکو حالاتو په اړه معلومات ترلاسه کول غواړي چې سبا ځان ورته تیار کړي. لیکوال وايي په هر صورت دا یو طرفه جګړه ده. دا سمه ده چې د پاکستان ولس د حکومتدارۍ له حالته خوشحال نه دی، خو داسې ښکاري چې د عمران خان د احتجاج غږ قصدن لوړ ساتل شوی دی چې نور آوازونه وځپل شي. یوازې نوموړی د منتخبېدو حق لري، او هغه کسان چې د ته ووټ یا رایه نه ورکوي باید بد رد ورته وویل شي. لیکوال وایي د دلچسپۍ خبره دا ده چې یو شمېر ټلویزیون چینلونه د احتجاج په مسلسله توګه ښیي او هیڅ سوداګریزي خبرتیاوې یا کمرشلونه نه خپروي. له دې سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې که سوداګریزي خبرتیاوې نه خپروي نو ټلویزیونونه پیسې له کومه کوي؟ ډاکټر عائشه صدیقه وایي په پاکستان کې ټول سیاسي بحران په هغه هیواد کې یو ډول نرمه کودتا وکړه. حکومت که څه هم په طبیعي یا فزیکی ډول موجود دی خو باور ته یې گزار رسیدل دی. نو موړی لیکي که سبا هم لارون کوونکي کورونو ته ستانه شي نو ښایي د حکومت پاتې ټول وخت پر دې تیر شي چې نړۍ قایل کړي چې دوی د ټول هیواد چارې چلوي. حقیقت دا دی چې وزیر اعظم داسې ښکاري لکه د اټومي وسلو لرونکي هیواد پر ځای د یوې وړې سیمې انتظام چلوي. ډاکټر صدیقه کاږي په پاکستان کې دا ځل هم د کودتا امکانات ډیر دي. د دې پاند یوازې د دې لپاره دا کودتا نه کیږي چې پر دې غور کیږي چې که وشي نو د وسنی حکومت بدیل یا متبادل وڅوي. له ځنو ګونګوسو معلومیږي چې د پاکستان د پوځ چارواکي د وسنی حکومت برخلیک په اړه یو خوله نه دي. په لیکنه کې راغلي د پاکستان پوځ په اړه هم داوی کیږي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو او د هیواد پر مشرقي پوله د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو له کبله ښایي له واکه لرې پاتې شي. خو پر دې سربیره ملکي حکومت به ډېر داسې غیر ضروري رعایتونه ورکوي چې پوځ او د حکومت ضد کسان خوشحاله یا ویشلي وساتي. عائشه صدیقه زیاتوي په دې ټول صورتحال کې د پاکستان د اقتصادي تاوان په اړه کمې خبرې کیږي. په پنجاب کې واړه او د متوسطې درجې کاروباریان وایي د لاریونونو تر اعلان وروسته د دوی کاروبارونه په ټپه ودرېدل.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کا درون دې پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مین ضروري نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.